شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله من یو چې دا مبارکه میاشت به مو په خیر پیل کړی وي. په دې خپرونه کې به واورئ چې حکومت نن د روژې په لومړۍ ورځ په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې کلک ګرځبندیز نافذ کړی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فرشته جلال زید د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې د بندیزونو د عملي کولو کار ته شدت ورکوي. په پنجشیر کې 15 تنه په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. او د ارمنستان صدراعظم به نن د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د قتل شویو ارمنیانو په درناوي جوړ شوي کلي ته د ګلانو ګېډۍ وروړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لنن څخه د کورونا ویروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیز ته شدت ورکوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به پولیس له هغو کسانو سره چې پر بندیز تیری کوي جدي قانوني چلند کوي. د کورونیو چارو وزارت ځانګړي پولیس په ښار کې په دوامدار ډول ګزمې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون ماښام وویل چې په 30 ولایتونو کې په کورونا ویروس 1221 تنه اخته شوي او نږدې 240 تنه له دې کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې تر اوسه لږ تر لږه 6 روغتیایي کارکوونکي په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. په پنجشیر کې د کورونا ویروس 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. د پنجشیر د والي ویاند منصور عنابي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ابشار، روخه او حصه ولسوالیو کې 302 تازه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. عنابي ویلي چې دا کسان له کابله پنجشیر ته ورغلي وو. 15 واړه ناروغان د هغوی په کورونو کې قرنطین شوي او اجازه نه لري چې له نورو کسانو سره نږدې سي. په پنجشیر کې پرون هم د کورونا ویروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له نننیو سره یې شمېر وو تل وړ شو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویاند فریدون خوځون تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحه کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي ترڅو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلي چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې رواني لانجې له سیاسي لارو حل کړي. د امریکا کانګرس پرون د 3.4 میلیارد ډالر ولایته تصویب کړ چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري شوي اقتصادي وضعیت تشکول لپاره به ولګول سي. د لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبت رای ورکړي باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې له مخکې د لاسلیک ژمنه کړې ده. له دې پیسو به 15 میلیارد ډالر روغتونونو، 25 میلیارد ډالر ازموینو او 6 میلیارد ډالر به د پورونو د پرېکولو لپاره ولګول سي. په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله تر 24 میلیونه پورې وګړي بیکاره شوي او له دې پیسو به هغوی ته هم مرسته وشي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا نږدې 980,000 امریکایان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 50,000 کسان مړه شوي دي او تر 80,000 زیات وګړي چې په کورونا ویروس اخته شوي وو روغ شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نږدې 190,000 وګړي مړه شوي دي. په دې کې نږدې 100,000 یوازې په اروپا کې مړه شوي دي، خو د رپورټونو پر اساس اصلي شمېر شاید تر دې لا زیات لوړ وي. او د ودی په حال کې په هیوادونو کې د کورونا ویروس خپرېدو اندېښنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس د اقتصادي فشار له کبله په امریکا کې نږدې 40 میلیونه وګړي بیکاره دي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې سږ کال په اروپایي اتحادیه کې 15% اقتصادي رکود پېښېدلی سي. په همدې حال کې په اروپایي ټولنه کې یو شمېر هیوادونو لکه د چک جمهوریت او جرمني چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ځوړ دي او د مړو شمېر هم د کمېدو په حال کې دی پریکړه کړې چې په تدریجي ډول بندیزونه لرې کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې بندیزونه باید تر هغه وخته چې د کورونا ویروس لپاره یو واکسین یا درمل پیدا کیږي پر ځای پاتې سي. په ارمنستان کې به نن خلک د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتل عام په یاد ځانګړي مراسم پر ځای کوي، خو په خپلو کورونو کې. په ارمنستان کې پرون د دې پېښې د یاد لپاره پر لارو او سړکونو ټول ګروپونه ګل شوي وو. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې هر کال د دې ورځې په مناسبت د قربانیانو د درناوي لپاره یو مشال لګول کیږي او خلک یې د هغوی په یاد تر جوړ شوي څلی لیږدوي. دا مراسم باید نن تر سره سوي وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شوه او پر دې چې پر لارو او سړکونو ګروپونه ګل شي او خلک په خپلو کورونو کې څراغونه مړ کړي اکتفا وشوه. خو د ارمنستان صدر اعظم او د کلیسا مشر به نن د یادګاري څلي ته ګلان وروړي. په یروان کې کله چې پرون ماښام ټولو خلکو د کورونو څراغونه مړه کړل، یو شمېر خلکو شمې بلې کړې وې. دا ولی نړیوال جګړې پر مهال او تر هغه وروسته یو نیم میلیون ارمنیان له ترکیه وشړل یا ووژل شو. د ارمنستان خلک او د نړۍ نږدې 10 هیوادونه دې پېښې ته رسما قتل عام وایي، خو د ترکیه حکومت د قتل عام خبره نه مني او د 1915 میلادي کال پېښې بولي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان پر خپلو بزګرو ژغ کړی دی چې سش کال دی روژه نه نیسي. امام علی رحمان پرون خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی په افونی ناروغیو د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او د خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې سش کال روژه نه نیسي. تاجکستان ادعا کوي چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پېښه لا نه لري او له دې سره یې خپلې پولې تړلې او جوماتونه یې د روژې په میاشت کې بند کړي دي. امریکا کې د مذهبي ازادیو کمیسیون تاجکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼي چې مذهبي ازادي تر سختو محدودیتونو لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې نن د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ پولیسو په پلازمینه کابل کې کلک ګرځبندیز نافذ کړی دی. په دې اړه به د کورنیو چارو وزارت له اجراتو خبر شي.
کابل ټولې دروازې تر جدي څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
په مزار شریف کې خلک شکایت کوي چې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د قرنطین شرایط سم نه عملي کیږي. د نفوس او د احوال ثبتولو ادارې یو شمیر موقت کارکونکي وایي د دو میاشتو تنخواوې له دوو کلونو راهیسې پر حکومت پور پاتې دي. په غزنی کې د دوی یو استازی
دغه کارمندان په ټولو ولایتو کې دي، تعداد یې په زیاته اندازه باندې ده او د دوی حکم ده. دغه کارمندان ټول زموږ سره هماهنګ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د کورونا وایرس له کبله د زیانونو د جبران لایحه تصویب کړه. په دوهمه نیمایي کې د ګوړې اچار او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. په افغانستان کې د روژې په لومړۍ ورځ نن په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تګ راتګ جدي ګرځبندیز لګېدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه په کابل ښار کې د خلکو او ترافیکو پر مخ جدي ګرځبندیز د عملي کېدو وړ دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا ګرځبندیز به د حالت تر عادي کېدو پورې دوام ولري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خطر پردیس د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب،
سلامونه تاسو ته تکل سه ټول ریډونکو ته څنګه چې تاسو همته اشاره وکړه د افغانستان د کورونی چار وزارت وای سر لنن یعنی د جمعې پرز پلازمینه کابل به یو ځل بیا سخت ګربندیز پکې نافذ شي او هیڅ چاته به په خار کې د ګربندیز او په بخنه سره او هیڅ چاته به په خار کې د ګرځیدو او بازارونو ته دتلو اجازه ورنکړل شي. د کورونی چار وزارت د ویان مرستیال مروه مینی ازادي رادیو ته ویل چې نور نه لو کور د غیر ضروري وټل لپاره هیڅ پالمه نه ده پاتې.
کورنۍ چارو وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخوانی شریک شوي نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځبندیز په جدید ډول باندې عملي کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول. له هیوادوالو څخه د مرستې او حوصلهمندۍ یو غوښتونکی یو.
دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو ته د پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته ولاړ شي او د روژې مبارک میاشتې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د دې میاشتې په لومړۍ ورځ چې ګرځبندیز هم دی خو خلک شکایت کوي چې له یو خوا د حکومت له لورې مرستې مستحق کسان ته نه رسیږي او له بل خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنطین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو پوهنتونونو د ملکي خدمتونو ډېری ادارو رخصتۍ په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځ په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,226 ته رسیدلی او څلوېښت کسان د کابل مړه شوي دي خو 1,014 کسان بیا بېرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. بلې تکل څه
ډېره زیاته مننه. خاطر پردیس قدر من اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د روژې په لومړۍ ورځ په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تاګ راتګ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا ګرز بندیز لګیدلی او دا ګرز بندیز په جدیت سره څارل کیږي. د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو په خاص ډول په بلخ ولایت کې د کورونا ناروغي سره د مقابلې لپاره وضع شویو محدودیتونو او د قرنطین شرایطو خلک د لوږې لګواښ او مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې دلیل د محدودیتونو د وضع کولو سربیره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانیدلي چې په مزدهمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي. روغتیایی او امنیتی چارواکي اندېښنه لري چې که خلک وضع شوي مقررات جدي ونه ګڼي نو بلخ به د شمال زون لومړنی ولایت وي چې په کرونا د اخته کسانو د تلفاتو شمیر به پکې ورځ تر بلې زیات شي. مجیب حبیبزای په دې اړه نور جزئیات لري.
سره له دې چې د بلخ سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د جدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی. د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید-19 سره د مقابلې لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرز بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړي دي. د بلخ امنیه قوماندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانعت وضع کړ. په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د بلخ د عامې روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کورونا سره مقابله جدي ونه ګڼي مزار شریف ښار به د کورونا ویروس د خپرېدو په دلیل ډېر ژر د یوې لویې مرګونې فاجعې شاهد وي. ښه خبرونه به ونه لرو په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنطین نه رعایت کوي. ډېر ژر به د مړو کسانو شمیر ډېر زخته زیات شي ځکه دا چې محدودیتونه لګېدلي خو خلک ورته پام نه ساتي او کورونا جدي نه ګڼي. د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي. خو د قرنطین مقرراتو په وضع کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو د پاندې راو راوسی. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالی ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل
بازار به څه کار کوي که پرنه شي؟
کله چې بازار ته راوونه وځو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبوره یو چې راووځو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو او خپلې کورنۍ ته نفقه ور ورسوو. یو شمېر نور کسان بیا لګېدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي. ځکه چې په کور کې پتنګ راځي، د باندې خوشحالي سیل او ساتیري ده او د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابلې په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
له بلخ ولایت څخه د کرونا وایروس د مخنیوي د مقرراتو د نه رعایت په اړه راپور مو اورېده. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د مخکتنې برخه چې اجمل اند چمتو کړې ده.
د ملټری ډاټ کام آنلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی: امریکا د پراخې وطنې پلان ازموي او زرګونه قراردادیان له افغانستان نه وباسي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي: په داسې حال کې چې په کم مجهد شوي افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدل چټک شوي، د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري. خبرونه د پنټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي: موږ قراردادي افسرانو ته یو یادښت استولی چې په افغانستان کې د کرونا وایروس په وړاندې د کمزوري امکاناتو له کبله باید هغه قراردادیان چې په دې وایروس یې د اخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواده وایستل شي. ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په پنټاګون کې همدارنګه وویل: موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو څه راکم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو. د مارچ د میاشتې له 24 نیټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایروس څلور پیښې تایید شوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې، محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خپرونه وایي: دا تیر کال د جون د میاشتې په پای کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې 18 قومندان تایید کړ. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونه زیاتوي: د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې جنګیږي، او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منلي چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده. د خبرونه په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خندلو په اړه سخت پوښتنې کړې، خو په دې اړه دقیق ثوابونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وایي: د ناټو او امریکا لوړپوړي نظامي قمندانان، سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې لارې نه شي هواریدای. خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې لوګدو هڅو پر لپسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بالاخره د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. خو د خبرونې په باور وسته ښکاري چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې، او د کرونا خپرېدونکي وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې یو شمیر موقت کارکونکي وایي د ادارې د 2-13 کلونو راهیسې د دوی د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. دوی شکایت کوي چې مخکې له دې چې دا اداره د احصایې له ملي ادارې سره یو ځای شي، دوی یې د تذکرو د ویش لپاره د قراردادي کارکونکو په توګه استخدام کړي وو. د احصایې ملي اداره وایي د یو لړ فني ستونزو له کبله د دوی تنخواګانې زندیدلې دي، خو ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د سلور زرو نیمایی کارکون که چه په یو زرو دریس و ونویم کال که د ملی شورا د انتخاباتو لپاره د لس میلیونو تذکیرو د ویشلو په خاطر استخدام شوی و تنخواګانې ندی اخیستې. دغه کارکون که چه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې ترمنځ د یو تړون له مخې استخدام شوی و 2200 کسان وای چې د 1390 کال د اسد او سنبلې تنخواګانې ندی اخیستې. په بدخشان ولایت کې د دغه پروژې ولایتي مسؤول خیرالله خیرخوا ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په لومړي سر کې د څلورو میاشتو لپاره استخدام شوي وو، خو وروسته یې کارونو دوه میاشتې نور هم دوام وکړ.
د اسد او سنبلی معاشونه پاتې دي. مثلا په بدخشان کې زما په ګډون 219 او په ټول افغانستان کې د 2200 کارکوونکو معاشونه پاتې دي.
سربیره پر دې په غزنی ولایت کې د دغه پروژې ولایتي مسؤول توتاخیل حلیمی وای چې که د دغو کارکوونکو تنخواګانې ورنکړل شي په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
څارنوالۍ ته هم مظاهره به هم کوو او اول دې نه په رسنیو کې به دغه مسله په پراخ ډول باندې راپورته کړو، ځکه چې دغه کارمندان په ټولو ولایاتو کې دي. تعداد یې په زیاته اندازه باندې ده او د دوی حق هم ده. دغه کارمندان ټول زموږ سره هماهنګ دي.
خو د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د یو لړ فني ستونزو د ځینو کارکوونکو لخوا د دغه ادارې د تجهیزاتو نه تسلیمېدل او د تذکیرو د پیسو نه تصفیه کېدل لامل شوي چې د دغو کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پورې وځنډېږي. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهابی ازادي راډیو ته وویل د دغو ستونزو یوه برخه هواره شوې او د ولسمشر له لاسلیک وروسته به د دوی تنخواګانې ورکړل شي.
به استثنای ای کسایی که باقیداری خود کلیر کرده
لحق پرتا ده هغو کسانو حساب چه تصفیه و ده دفتر تجهیزات یه تسلیم کردی ده ولسمشر حکر با واخستل شی. په دې برخه کې جدی کار روان دی او ده پی ام یو تنخواګانی با دیر جر ورکل شی.
د لس میلیونو رای ورکوونکو لپاره د کاغذي تذکیرو د ویش سراسري پروژه د 1390 کال په پیل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې ترمنځ د یو تړون له مخې پیل شوې وه. د دغه پروژې مدیریت د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې پر غاړه و چې دغه اداره اوس د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې یوه برخه ګرځېدلې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې به د کرونا وایرس له کبله پر راغلو مالی زیانونو او د دې ناروغۍ پر وړاندې پر مبارزه ولګول شي. بلخوا په اروپایي ټولنه کې دولتي مشران د 1 تریلیون یورو په ارزښت د اقتصادي مرستې پر یوه بسته سلا شوي دي. همداراز په نړۍ کې په میلیونونو مسلمانان په داسې حال کې روژه پیلوي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د جماعت لمنځونه منع شوي دي. جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د تقریبا 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تصویب سوې لایحه به د کرونا وایرس له کبله راغلي مالی زیانونه جبران کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,00,000 او نږدې 1,90,000 کسان یې مړه کړي دي، خو اټکل کېږي چې دا شمیر ښایي تر دې زیات وي، ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 5 اونیو کې 40 میلیونه کسان وزګاره سوي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې روان کال ښایي د دې لویې وچې اقتصاد 15% نزول ولري. په امریکا او اروپا کې د دغو اقتصادي زیانونو علت د محدودیتونو او قرنطین لګول و چې د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لپاره یې فشارونه زیات کړل. په امریکا کې هم په څو ایالتونو کې محدودیتونه په تدریجي ډول په کمیدو دي. په اروپا کې له جرمني نیولې تر چک جمهوریت پورې چې د کرونا وایرس د اخته کېدو او په دې وایرس په مړینو کې د کموالي راپور ورکړی، اوس په تدریجي ډول تجارتونه او کاروبارونه له محدودیتونو سره سره پرانیزي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی تر هغه چې د کرونا وایرس په وړاندې با دوامه درملنه یا واکسین نوي جوړ سوی لګول سوي محدودیتونه دي دغسې پر ځای پاتې وي. د سازمان په خبره کې داسې ونیسي د وایرس تخپرېدو د مخنیوي زمینی پرمختګ به د دغه وایرس تخپرېدو د دویمې څپې له کبله په چټکۍ له لاسه ووځي. په همدې حال کې له مراکش نیولې تر انډونیزیا پورې په میلیونونو مسلمانانو له محدودیتونو او قرنطین سره نن روژه پیل کړه. په ګڼو اسلامي هیوادونو کې جوماتونه تړلي او په جمع لمونځونه منع سوي دي. خلک په ډله ییز ډول روژه ماتی هم نسي کولی. خو د پاکستان او بنګلادیش په څیر ځینې هیوادونه شي د روغتیایي چارواکو له خبرتیاو سره سره په جوماتونو کې په ډله ییز ډول خپلو لمونځونو ته دوام ورکړي او دا تجمع شي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو سبب سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان ډاکټره محبوبه حسن د برتانیا په رایل فریلند روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا د اغیزو په اړه څیړنې کوي. دا د لندن په دې مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه جوړوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا وایرس لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بیلابیل درملونه هم ازمیښت کیږي. اسمت څاروان له هغې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پر شویو هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب پر امکان خبرې کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د کووید 19 وبا 15 میاشتې مخکې په پوره کېدو دي د دې وایرس لپاره د واکسین په جوړولو کې کوم پرمختګ شوی؟
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریل کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مودرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی سي ناروغانو ته توصیه کړي. نورې ډېرې د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیتروماسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت مل کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بودیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن وچې د برتانیا پر رائل فری لندن روغتون کې ډاکټر ده. دا ډاکټر هلتا پر امیدوارو خزو د کورونا د اغیزو په اړه څیړنې کوي او همدارس په دې مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب هم لري. له دې سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده. دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي. فرشته جلال زی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د کورونا چارو وزارت لنن څخه د کورونا ویروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیز ته شدت ورکوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به پولیس له هغو کسانو سره چې پر بندیز تیری کوي جدي قانوني چلند کوي. په پنچیر کې د کورونا ویروس 15 نوې پیښې ثبت شوې دي. د پنچیر د والی ویاند منصور انابي نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې په ابشار، روخه او سول سوالیو کې درې شدي او دوه سړي تازه په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. انابي ویلي چې دا کسان لا کابل پنچیر ته ورغلي وو. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نږدې 190 زره وګړي مړه شوې دي. په دې کې نږدې 100,000 یوازې په اروپا کې مړه دي. خودر پټونو پر اساس اصلي شمیر شای تر دې لاس یات وروي او د وډي په حال کې په هیوادونو کې د کورونا ویروس پرېدو اړیشنې ډېرې کړې دي. په ارمنستان کې به نن خلک د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنیانو د قتل عام په یاد ځانګړي مراسم پر ځای کوي خو په خپل کورونو کې. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان پر خپل بزګرو ژغ کړای دی چې سش کال دی روژه نه نیسي. امام علي رحمان پرون خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی په افونی ناروغیو د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او د خپل کورنیو د روغتیا لپاره دې سش کال روژه نه نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان او بخیل ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هواد ملي سوداګرو څخه غواړم چې بې وزله کورنۍ سره لازمه مرستې وکړي. د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي د روژې په مبارکه میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اوربند وکړي. افغانان له یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا یې جنگ ژوند اخلي. حکمت الله حقانی د هلمند ولایت له چانجیر ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر جګ شوي دي، حکومت باید پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي باید مکمل بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا ناروغي په تیزۍ سره روانه ده. نقیب الله فاروقي له ګرشک ولسوالۍ نه لیکي ټولو افغانانو ته د روژې د لومړۍ ورځې مبارکي وایم، خدای دې کورونا زموږ له هیواده ورکه کړي. ګل احمد امیری له هلمند ولایت څخه لیکي زموږ په ولایت کې شایان دومره ګران شوي دي چې اخیستل یې ناممکن دي. او محمد علیم له ننګرهار ولایت نه لیکي دلته اوړه په 2000 افغانۍ دي، چارواکي دې لطفا په دې اړه تصمیم ونیسي. ستاسو پیغامونه ول ازادي رادیو قدر منوریدونکو یو یادونه ضروری بولم چې زموږ د زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه لدې قبل پاتې کیږي چې د دوی یا املا سمنوي او یا ټکی پر لپسیلی کی او لدې قبل د دوی د مطلب لوستل ګران کار وی. نو که غواړئ چې پیغام مو د ازادي رادیو لارې له اوریدونکو سره شریک شي، لطفا خپل املا ته جدي پاملرنه وکړئ او لږ تر لږه کلمات بیل سره لیکئ، یو یو فاصله د کلماتو ترمنځ ورکوئ، د دې لپاره چې ښه ولوستل شي او ستاسو پیغام موږ له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. دا د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو تاسو ته د ازادي رادیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. د ګوډې اچار او ژوند په شیبو کې لومړی د ګوډې اچار واورئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوډې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. له چاودنې وروسته په ښار کې بیا ډیر قوي امنیتي تدابیر ونیول شول او په هر څلور لارې، دوه لارې او درې لارې کې تلاشیانې او پوښتنې پیل شوې، کټمټ لکه له تیرې چاودنې وروسته او کټمټ لکه د تیرو کلونو له چاودنو وروسته چې کېدل. له پیښو وروسته ترتیبات نیول داسې وي لکه له بام لیدو وروسته د ستونو درول. د خپرونې په پیل کې مو له مامور قلم دوست سره مرکه درته کړې ده چې د پخواني او اوسني مامور له حاله خبر شي.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می ګل احمد خان دی او تخلص می قلم دوست دی. پاته مرود په بس کې د صادری او واردی مامور یم.
ډیر ښه مامور صاحب، کدار ته وای چې په بخوانی او وسنی ماموریت کې څه توپیرونه رامنځته شوي نو مهرباني به مو وی.
په وسنی او پخوانی ماموریت کې ډیر زیات توپیرونه رامنځته شوي دي. همدارنګه وسنی مامور له پخوانی مامور سره ډیر توپیر لري.
مثلا څه ډول؟
مثلا پخوا به کاتب مقرره دی په درلسم بس کې او کرا کرا به دی قدم اخیسته او بیا به دی رتبه اخیستله او همداسې به پورته تلې. له کاتب نه به سر کاتب شوې او له سر کاتب نه به مامور او له مامور نه به سر مامور شوې او په دې ډول به چې تر مدیریت او مدیریت عمومي رسیدې نو په خپله جامه علاوه به دی دوه درې مصنوعي او پلاستیکي جامې هم زړې کړې وي. خو اوس راسن مامور مقررېږي او که سړی له ګلاس او پښې ولري نو زر امریت هم ګام اچولای شي.
د پخوانی او اوسنی مامور څه توپیر دی؟
پخوانی مامورین ډیر قانې خلک وو. مثلا چې د کار په وخت به یو لاس ګونم ورک خوشاله به وو او هیڅ به یې نه ویل. لامدې عمله به مامور همیشه خوار و زار وو، ان چې پیرکی هم نشو خوړلی، ځکه پخوا به په یو نیم ځای کې پیرکی خرڅېدل. ډیرو کمو پیسهدارانو به د پیرکیو د خوړلو وس درلوده. د هغه وخت مامور به خپل شوق په پولیو مټکورو او باقلی شور په خوړل پوره کوه.
ښه
هو، بیا پیرکی زیات و ارزانه شول. نو مامورینو به هم چې کله غوښتله عیاشي وکړي نو د پیرکۍ کراچۍ ته به ودرېده او یو پیرکۍ به یې له چکني سره نوشي جانګ. لاس به یې د پیرکۍ والا په غوړ دسمال باندې پاک او له یوه اوږده ارګمي ویستلو وروسته به تېنه روان شول. خو اوس مامور پیرکۍ ته ګوري هم نه، چې عیاشي ته زړه وشي نو سیده کوم رستورانت ته ورننوځي او د چوپان کباب یا مایچی فرمایش ورکی. ځینې خوله په اونۍ کې یو ځل اوسانه هم کوي، مثلا یو ورځ چینکی، بله ورځ شوروا او بله ورځ پیزا او کړایي خوري.
نو دا توپیر څنګه رامنځته شو او په څه ډول مامور دومره ترقی وکړه؟
توپیر ډالرو رامنځته کړ، توپیر د حکومت بې تفاوتۍ رامنځته کړ. مثلا پخوا به که کوم مامور په لسو افغانۍ رشوت هم ونیول شو، خو اوس چې له لسو ډالرو سره ونیسي هم څه نه ورته وایي، یوازې هغه لسو ډالر ورسره نیموي.
نو ځکه اوسنی مامور آن په بایسکل هم نه ګرځي.
هو، اوسنی مامور خپل شخصي موټر لري چې دفتر ته ځي هم سورلی ورسره کینوي او چې د دفتر اخلاص هم شي تر کوره سورلی وړي او د تیلو پیسې پکې باسي.
زیاتره پخوانی مامورینو به په کوټو کې ژوند کاوه او له خاصه کومیا شوبې شکایت کاوه.
هو، ځکه چې نه یې کور اخیستی شو او نه یې هم په کرایه نیولی شو. خو اوس هر مامور کور لري او که کور نه لري نو ګراو کړی خو یې خامخا دی. او همدا علت دی چې اوسنی مامور نه له خاصه کو خبر دی او نه هم له میاشو مچانو. ټول آرام او خوشاله ژوند لري.
د آرامه یا خوشاله علت څه دی؟
علت د رشوتونو لوړیدل او ډالر کېدل دی. اول خو څوک په رشوت کې افغانۍ نه اخلي، او که بیا وام خلی نو د فتن ډالر تړوي او د ډالر په بیا اخلي. زه د واردې صادرې مامور یم، خو د مراجعینو یو مکتوب هم په افغانۍ نه صادروم او نه هم په وارده کې ثبتوم، ځکه افغانۍ نامعلوم قیمت لري چې کله کته کیږي او کله پورته کیږي.
نو ته وایې چې اوسنی مامور رشوت هم په ډالر اخلي؟
هو، که په ډالرو نه وي نو د ډالرو د بیې مطابق یې اخلي.
د مامور د راتلونکي په حق لڅوي؟
په راتلونکي کې به مامور نه وي، هر چا ته به د مربوطه دفتر کارکونکي ویل کیږي. یوازې د غټو رتبو کسانو ته به افیسر وایي.
دا اټکل د څه شي له مخه کوي؟
د پرمختګ له مخې، د پیسهدارۍ له مخې، ځکه چې اوس مامور ته څوک مامور نشي ویلی، ټول یې امر صاحب بولي، لکه د ترافیکو کارکونکي ته چې ډریوران ډګروال صاحب وایي.
زینی خلک هر څه د خپل اټکل او یا هم ضرورت له مخې تعبیروي، خو حقیقت بل څه وي. لکه داسې
څنګه داسې په چورتونو کې ډوبي؟
ماریا ته خفه یم، نه پوهېږم چې دا به ولې دومره راباندې مینه وي.
یعنی چې پورا باور دې چې پتا مینه ده؟
هو، هر ورځ پټه پټه ژاړي او چې د زړه ترې پوښتم هیڅ حال نه راته وایي.
نو لڅه دې معلومه کړه چې د تا په مینه کې ژاړي؟
سړی پوهیږي، کله کله په ټوکه ورته وایم چې لوی امتحان دې په مخ کې دی، خو ګمان نه کوم چې بریالی ترې راوځي. لامدې سره یې اوښکې په سترګو کې راډنډ شي او پټه په ژړا شي.
عجیبه ده، زه خو وایم چې کوم بل علت به لري، هسې به ته دا ګمان کوي چې په تا مینه ده او د تا په مینه کې ژاړي.
بس ته یې مه منه، په دې خبرو هغه کسان پوهیږي چې مینان وي.
زانو که رښتیا در باندې مینه وي نو خدای دې مینه کامیابه کړي.
آمین.
زه نو ځم، سبا ته به بیا میلې ته ځو.
ولکه زه خو وایم چې سبا ته د ماریا غوښتنې ته ورغلی وای.
پوه نه شوم.
د کوژدې لپاره.
نو رویبارې ته یې ته پخپله ورځي؟
هو، هغوی آزاد خلک دي، بدی نه ګڼي.
چې هر څومره آزادي هم ولري د تا تګ مناسب نه ګڼم. لومړی د مور یا بل څوک ورولېږه، بیا به نارینه ورشي.
سمه ده، لومړی به ښځې ورولېږو.
موږ خو د یوې خبرې لپاره راغلي یو، خو نه پوهېږم څنګه یې درته یاده کړم.
ووایه خورې، مه وېرېږه، خبره دې وکړه.
مورې سم برالای ورته ووایه چې
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینم ده. نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده؟
هو، ولې تا ته یې نه دي ویلي؟ زوی مې وایي چې هره ورځ ژاړي، دومره راباندې مینه ده.
ته ودرې چې زه ورنارې کړم. ماریا، ماریا لورې دلته راسه.
خدا دې درغلم.
د ما لور او مینه، دا خو عجیبه خبره ده.
سلام علیکم، ستړي مشې ترورې؟
خیر اوسې، شاده سې لورې، ته راکېته څه چې ښکل دي کمه.
سمه ده، ژوندۍ اوسې ترورې. ته هم ستړي مشې.
خیر اوسې. ښه یې؟
مننه.
ته کښېنه لورې، یوه پوښتنه درڅخه کوم، خو صحیح ځواب به راکوې.
ښه ووایه مورې.
لورې رښتیا ووایه، په کوم ملک مینه یې که نه؟
نه، نو که مینه وایې خو تا ته مې اطمان ویل. مورې نه. ولې؟
نو ولې پټه پټه ژاړې؟
مورې تا ته نه ده معلومه چې د راتلونکي امتحانو لپاره مې ورخطا یم، او کله چې څوک د امتحانو واخلي نو ژړا مې راشي. په دفتر کې م کله کله همداسې کېږي.
دا نو ته د امتحان لپاره ژاړې، او د ما ساده زوی ګمان کړې چې پرې مینه یې او د هغه په مینه کې ژاړې.
خورې خپه کېږه مه، زوی ته دې لږ عقل ور وښیه. څوک چې ژاړي په ده نه یې مینه، خپلو ستونزو ته ژاړي.
اوس دغه برګ شیرم واورئ.
زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. پلاره ګیم کوم چې مغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول دم راشه. پلاره ګیم کوم چې مغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نوم راشم.
زویا ولی گیم هم کوم نوی مضمون دی؟
نه نه پلاره، چې گیم وکم بیا نو هر څه ته مغز خلاص شي. که الجبر که کیمیا ده که فیزیک او بیالوژي ده، او دا ټوله نړۍ گیم دی، او دا ژوند مو لکه گیم دی. یا ګټل یا بایلودل دی، دا زمونږ ژوند خو همدا دی، دا زمونږ ژوند خو همدا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به په دې پوه شوې چې نن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
هغه وخت چې کاغذ نه و، خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاه والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویلی شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او وریښمو پر تختو لیکل کول. وریښم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. لارابو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دغه هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب په هکله نورې خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ په اوسني شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایطو په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسني مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنې چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستربلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډېر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه دی چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلارې بلل کېږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورخ کاره کړو نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره چیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي. لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پرې لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پرې لیکل کیږي او پرې ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه پکې استفاده کیږي. چې مثلا کارتن دی کاغذ وي، په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي. نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را په یاد شي، دا زموږ د پاره نو یاد دي. دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاة والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نور ته انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نورو کې همدا رقم ځینې هغه پخوانی کتیبې چې په غیږ کاغذ کاریدلی ده او استعمال شوي او ځینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلی ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بد هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی. همیشه د کاغذ په حقله خلکو مثبت نظر ورکړي، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعہ ده چې انسانان له دې نه په پیړۍ پیړۍ راهیسې ګټه اخلي. پر مختلفې فابریکې راوتلې دي او کارخانې، خو په خوا کاغذ چې و هغه به په آش غوندې جوړېد. سرهغند کورونو کې آش جوړېږي، همدا رقم به یې سره بوس به یې وټکول او دغه د شبیه د بوري اره چې ورته وایي دا شی به یې وټکول. دې سره به یې سریش یو ځای کړه، دا به بیا هوار کړله. دې ته به یې کاغذ آشي ویلې چې اوس هم د هغې کتابونه زه لرم، هماغه قلمي خطونو باندې لیکل شوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغې نه به کاغذ جوړېده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا چپا ال چپا دا سما ہوندا تخت کے شاید زمین قتل شبے بدغ تخت کے شاید زمین قتل شبے بدغ تخت کے وہ سم دزل درزا بند دا دزل درزا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچھپا ال چھپا دا زمان دا لورا سے تخت چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ